de Mini Pérame.
السلام علیکم زما خوګوریدونکو څنګه تاسو نوې امید پروګرامونو سلسله کې تاسو ته هرکلی ویم زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او سپناستی زموږ دا پروګرام به اورئ
ګران مینوالو زه هم تاسو خور ملیکا زما له طرف نم د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ د خدای پاک شکر کوم چې غیوزل بیا موږ له دامو کراکا چې تاسو سره د ریډیو په ذریعہ باندې خبرې اترې وکړو
زما رونو خويندو نن به موږ تاسو سره په یو نوې موضوع باندې خبرې اترې کوو زما یقین دی چې دا خبرې به ستاسو ډېرې خوښې شي او د دې نه به تاسو ډېر څه زده کړئ نن موږ غواړو چې تاسو سره د کوڼوالي په حق له خبرې وکړو او د دې نه علاوه تاسو ته به د حضرت یونس او د یو غټ کپ کې سم کوو نو تاسو خو په غور سره دا ټولې خبرې وورئ
نو زما ملګرو که چېرې تاسو په څه خبره باندې پوه نه شئ او زموږ نه تپوس کول غواړئ یا څه مشوره راکول غواړئ او یا تاسو غواړئ چې په یو بله خاص موضوع سره خبرې اترې وکړو نو ردی د پاره زموږ په تزان سره ولیکئ په دې باندې تاسو موږ سره مس کال لا کئ نو په خپل تاسو ټلیفون وکړو زموږ د ټلیفون شمیره ده
001 اتو اتو 2 5 0 2 2
زه به ټلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ووایم زموږ د ټلیفون شمیره ده
007 88 25 1022
گرانو مینه والو تاسو خو زموږ په تزان سره ولیکله نو ضرور تاسو موږ سره په دې باندې رابطه وکئ اوس راځئ چې د خپل موضوع په حق له خبرې شروع کو او درته وایو چې تاسو ته به څنګه د اندازه کیږي چې ماشوم صحیح طریقې سره اوري او کنا
زما ملګرو موږ غواړو چې تاسو ته رښتینی واقعي بیان کو او دا زموږ د ملګری واقعي ده دا غي خپل نوم بدل دی خو په دې پروګرام کې به موږ د سادی په نوم یادو د واده نه پس د هغې څو کالو پورې بچینو د هغې او د هغې د خاوند دا ډېر ارمانو چې خدای پاک ول اولاد ورکي او اخیر دا چې خدای پاک د هغوی د ارمان پوره کړو ډېر کلونه پسې لورو شوه دا د هغې په ژوند کې یوه ډېره د خوشحالۍ ورځ وه
ګرانو مینه والو هغې خپلې نیازبینې لور سره ډېره مینه کوله که هغه به اودم وه نو دی به ورسره خوا ته ناست و او کتل به یې ورته ځکه چې د ډېر وخت نه هغې د دې ورځې انتظار کولو هغه ماشومه ډېره ښایسته وه داسې ښکارېدل چې خدای پاک ولې یو کامله تحفه ورکړې ده چې پکې هیڅ کمی نشته
نو ګرانو مینه والو دا ماشومه ډېره خاموش طبیعته وه زما یقین دی چې ستاسو به هم داسې ماشومان ډېر خوښي چې خاموش طبیعته یې او هر وخت نه جاړي
وخت تېرېدو او ماشومه د یو څو میاشتو شوه مور پلار به ورسره خبرې کولې او ورته به خوشحالېدل خو هغه ډېره خاموش طبیعته وه که هر څومره شور به و خو هغه به چپ پرته وه خو بیا یو ورځ هغې کره مېلمانه رالل او ورسره دا تو کالو یو ماشوم ومو هغه لوبې کولې او راپرېوتو او ډېر خوږ شو نو په جړا شو او ډېرې تیزې چغې والې او دا ماشوم هغه سره خوا کې کټ کې ناسته وه او خپلې لوبې کولې او د دې ماشوم جړا او چغو په هغې باندې هېڅ اثر ونه کړو هغې ته بیخي څه محسوس نه شوه ځکه چې خپل مخ یې هغه ته راته هم نه کړو نو کله چې سادی دو قتل نو حیران او پریشان شوه
ګران مینه والو هغه ماشومه لکه د نورو ماشومانو په شان سمخ کاریده ځکه چې هغې خرپوسې مې زده کې ګرځېدل یم شروع کړ او لوبې به یم کولې خو کله چې هغه د 13 میاشتو شوه نو یو ورځ یې مور په مجمع کې پیالۍ راغستې وې او بلې کوټې ته وړې د هغې خپه وښویده او پیالۍ ته نه په فرش پرېوتې او ټولې ماتې شوې خو د دې په باوجود هم د هغې لور چپ ناسته وه او آرام سره لوبې کولې او ویسې محسوس نه کړل او بالکل اډو پوی نه شو چې سو شو
نو ګرانو مینه والو دیلی دو سره مور نورم پریشانه شوه کله چې ماښام خاوند کار نه رالو نو هغې ورته ووی چې ما ته داسې ښکاري چې زموږ لور نه اوري تا کله دې خبرې ته غور کړی دی چې کله موږ دې له آواز ورکو او نوم ورتالو نو بیا هم دا موږ ته نه ګوري نو خاونی ورته وی چې آو ما داسې سوسو زل محسوس کړی دی، نو ما به سوچ کولو چې دا خپلو لوبو کې مصروفه ده، نو کېدی شي په دې وجه دا ماته نه ګوري. نو سادی ورته وی چې ښه بده یې چې مونږ دا ډاکټر لبوزو. نو زما ملګرو هغوی دا فیصله وکړه چې سبا به ډاکټر لبوزي.
گران اوریدونکو تاسو نوی امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ، او تر اوسه پورې موږ تاسو ته د سادی د لور کیسه کوله. تاسو بوس د دې د اوریدو په انتظار کې چې د دینه پس سو شو. نه راځئ چې خپلې خبرې تر جاری ساتو.
زما ملګرو په بل ورځ هغې خپل لور هسپتال ته بوتله، او ډاکټر ته وویل چې موږ د دې د اوریدو په هکله ډېر فکرمند یو، نه پوهیږو چې دا صحیح اوري او که نه. ډاکټر د هغه ماشومې معاینه وکړه او وی ویل چې دا خو صحت منده ده او ښه تکړه ده، خو هغه ورته یو بل ډاکټر وښولو چې ولې بوزئ چې هلته د دې د غوږونو ټیسټونه شي. نو یوه هفته پس هغې د غوږونو ډاکټر له لاړه، ډاکټر ولې څه ټیسټونه وکړه او د ماشومې د صحت او د بیمارو په هکله پوښتنې ترې وکړې. هغه ته دا تپوس هم وکړو چې ستاسو په خاندان کې بل څوک شته چې کاڼه وي.
زما ملګرو کله چې ډاکټر معاینه وکړه، نو ډاکټر د هغې مور او پلار ته ووي چې ستاسو لور ته په اورېدو کې ډېره زیاته مسله ده، هغه بیخي نه اوري.
نو ګرانو مینه والو، سادیا دې اورېدو سره ډېره فکرمنده او حیرانه شوه، او د دې نه پس چې نور څه ډاکټر وویل، هغه د خفګانه او د حیرانتیا په وجه نه شو اورېدې، ځکه چې هغې ته ډېره لویه صدمه مېلاو شوه. هغه د خپلې لور دپاره ډېره پریشانه شوه. هغې دا سوچ کولو چې زما د لور راتلونکی وخت په سینګۍ، آیا د هغې دپاره څه امید شته؟ د هغې مستقبل به سینګۍ، هغه به څه کوي؟
ګرانو مینه والو، تاسو نوی امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ، او یقینا چې تاسو به دې خبرو تر نه ډیره مزه اخلئ. زما ملګرو تاسو واورېدل چې سادی او د هغې خاوند ډیره ښه فیصله وکړه او خپل لور ډیره زر ډاکټر لبوتله.
بالکل ملیکې، کچری پړومبۍ مرحله کې دا معلومه شي چې یو ماشوم صحیح نشي اورېدې، نو بیا د هغه مرسته کول اسانی. خو دا واقعي چې د مور پلار دپاره یو ګران وختي چې په دې پوه شي چې ماشومې کوڼ دی. ځینې ماشومان داسې چې هغې خبرې او داسې ځینې اوازونه اوري، خو خپل ګیر چاپېره شور او اوازونه نه اوري. ځینې ماشومان لږ کاڼي او ځینې ډېر.
نو زما ملګرو موږ تاسو ته وویل چې سادی ته ډاکټر وویل چې ستا لور کڼه ده، او هغوی بیا یو بل ډاکټر له لاړل. ډاکټر ول لږ نور ټیسټونه وکړل چې دا معلومه کړي چې دا ماشومه رس په وجه کڼه ده، ځکه چې د کوڼوالي ډېرې وجې کېدی شي چې دا خانداني بیماری وي او په کورنۍ کې د بل چا نه مېلو شوي، یا کېدی شي چې د مور د امیدوارۍ په دوران کې د څه بیمارۍ په وجه ماشوم کوڼ شوی، یا کېدی شي چې د سر زخمي کېدو یا په غوږونو کې د انفیکشن په وجه دا مسله رامنځته شوي.
نو زما ملګرو، که چېرې ستاسو ماشوم ته په اورېدو کې مسله وي، نو دا ډېره ضروري خبره ده چې تاسو ډاکټر له لاړ شئ او خپل ماشوم ورته وښایئ. که د انفیکشن په وجه ورته په اورېدو کې مسله وي، نو د دې علاج کېدی شي، خو که تاسو یې په وخت علاج ونه کوئ، نو ستاسو ماشوم د ټول عمر دپاره کڼی دی شي.
زما ملګرو، که چېرې ستاسو ماشوم بیخي کوڼ وي او علاج یې نه کیږي، نو بیا به هم ډاکټر تاسو له مشوره درکړي چې تاسو څه کولی شئ. ډاکټر به تاسو ته ووایي چې ماشوم دپاره هغه ماشین واخلئ کوم چې د اورېدو دپاره غوږونو کې لګولی شي. ډاکټر به تاسو ته ووایي چې آیا دې سره ماشوم ته مدد ملاوېدی شي او که نه، یا که ستاسو په علاقه کې د بل چا ماشوم کوڼ وي، نو تاسو د هغوی نه مدد اخیستی شئ او تپوس ترې کولی شئ چې هغوی څنګه له دې مسئلې حل راوستی دی. تاسو له پکار دي چې په دې پوه شئ چې خپل ماشوم سره به څنګه خبرې اترې کوئ او هغه به څنګه پوهوئ. تاسو له زده کول پکار دي چې خپل ماشوم سره به څنګه په اشارو خبرې کوئ او تاسو په خپله څنګه د هغه په خبرو پوهېدی شئ.
زما ملګرو، کېدی شي چې ستاسو ذهن ته اوس دا سوال راځي چې کله مور پلار ته معلومه شي چې د هغې ماشوم کوڼ دی، نو بیا هغې څه کولی شي؟ آیا د دې په باوجود هم هغې له پکار دي چې خپل ماشوم سره خبرې وکړي؟
بالکل، هما د مور پلار او د ماشوم تعلق د هغه وخت نه شروع شي کله چې ماشوم پیدا شي. زما ملګرو کله چې تاسو خپل ماشوم سره خبرې کوئ نو دې سره وته ستاسو د مینې اندازه کیږي. هغه په دې پوهیږي چې تاسو بې خیال ساتئ. مور پلار او ماشوم یو بل سره په خاص طریقه خبرې کوي او د دې په وجه هغې خپلو کې یو مضبوطه رشته قایموي. او کله چې تاسو خپل ماشوم سره خبرې کوئ نو دې سره هغه خپل ځان په حفاظت کې محسوسوي او زده کړه کوي. کوم ماشوم له هغه څه زده کول پکار دي کوم چې یو عام او سم ماشوم زده کوي.
زما ملګرو، که ستاسو ماشوم کوڼ وي او تاسو ورسره خبرې کوئ نو دې سره به تاسو ته دا اندازه وشي چې څنګه به ورسره خپل تعلق نورم مضبوطوئ او څنګه به د یو بل په خبرو پوهیږئ. کم الفاظ، آوازونه، اشارې او نښې به استعمالوئ. ستاسو د مخ تاثرات به څنګئ. نو دا ټولې خبرې زده کول ستاسو دپاره ډېرې ضروري دي. نو خپل ماشوم سره وخت تېرولو نه مزه واخلئ او په کلاره کلاره به تاسو په خپله په دې هر څه باندې پوه شئ. کیدای شي هغې ستاسو الفاظ نه اوري، خو بیا هم تاسو له الفاظ استعمالول پکار دي. هغې به ستاسو شونډو ته ګوري او ستاسو په خبرو به د پوهېدو کوشش کوي.
نو زما ملګرو، د دې مطلب دی چې څنګه تاسو یو عام ماشوم سره تعلق ساتئ او ورسره خبرې کوئ، نو دغه شان تاسو هغه ماشوم سره کوئ څوک چې کوڼ وي. ماشومانو لا خبرې نه شروع کړي چې موږ ته پته لګي چې څه ویل غواړي. کله چې خاندي نو موږ وایو خوشحاله دی، چې جاړي نو بیا موږ وایو چې اوږې دی یا وته څه تکلیف دی.
زما ملګرو، خپل ماشوم ته دا ښودنه وکئ چې هغه ستاسو مخ ته وګوري او ستاسو خبره واوري. ورسره لوبې وکئ، ستاسو ماشوم به ډېر زر زده کړه وکړي. نو دا ډېره ضروري خبره ده چې تاسو خپل ماشوم سره وخت تېرولو نه مزه واخلئ. څومره چې هغه په آرام او خوشحاله ساتئ نو دومره به هغه تاسو سره په ښه طریقې سره د خبرو کولو او د تعلق ساتلو کوشش کوي.
که تاسو په خپل علاقه کې د بل چا نه مرسته اخیستی شئ نو دا به ډېره ښه وي. دې سره وواکي چې تاسو ته ډېره مرسته میلو شي. کله چې هغه مور او پلار سره میلو شئ چې د چا ماشوم کوڼ وي، نو هغه به تاسو له ښه مشوره درکړي. په دې خبره باندې به پوه شئ چې څنګه به تاسو خپل ماشوم سره په خوشحالۍ ژوند تېروئ. هغه ماشوم سره څوک چوری دی نه شي. نو زما ملګرو، تاسو ته پریشانه کېدو ضرورت نشته. بېشکه چې دا ډېره د خفګان خبره ای، خو د دې په باوجود هم تاسو له پکار دي چې د خپل ماشوم مدد وکئ چې هغه ښه طریقې سره ژوند تیر کړی شي او لکه د عام ماشومانو په شان ستاسو د کوري سه جوړ شي.
نو ګرانو مینهوالو، راځئ چې اوس دا لږه شان موسیقي واورو، بیا واپس راځو او در سره نورې خبرې هم کوو. تاسو چرته مزای د پروګرام تر اخیره پورې موږ سره اوسئ.
زما ګرانو مینهوالو، نوی امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر رالئ. تر اوسه پورې موږ تاسو سره دې په هکله خبرې اترې کولې. که چېرې ستاسو ماشوم اورېدی نه شي نو په داسې قسمه حالاتو کې تاسو له څه کول پکار دي؟ تاسو څنګه د خپل ماشوم مدد کولی شئ؟
ملکې، کله کله زه دا سوچ کوم چې یو بل قسم کوڼوالی هم شته، او دا سوچ کوم چې دې دنیا کې داسې ډېر خلک دي چې هغوی هغه شان کاڼه دي.
خو ما ستا مطلب څه دی؟ ته د کم قسم کوڼوالي په حکله خبره کې؟
ملکې، زه ځینې وخت د هغه خبرو په حکله سوچ کوم کمی چې خدای پاک په خپل کلام کې کړی دي، او زه دا سوچ کوم چې آیا زه واقعي دا خبرې اورم. خدای پاک چې ما ته څه فرمایي نو آیا زه هغه اورم؟
خو ما دا ستا ډېر ښه سوچ دی. ښه به دا وي چې موږ د دې په حکله باندې خپلو مینهوالو سره خبرې وکړو. خو اول غواړم چې د سلیم خان ورونه یو څو خبرې واورو. هغه موږ سره موجود دی او موږ ته یو رښتینی کیسه کول غواړي. نو راځئ چې ټول په شریکه وته هرکلی ووایو. سلیم خان وروره، ستاسو ډېره مننه چې تاسو دلته رالئ او موږ لم وخت راکو.
زما خویندو، ستاسو هم ډېره مننه چې نن هم یو ځل بیا ماله موقع راکړه چې دلته راشم او خپلو ګرانو مینهوالو سره یو څو خبرې وکم. او نن زه غواړم چې تاسو ته یو رښتینی واقعه بیان کم، کومه چې سمو د مخکې ما په خپله ولیده. زما ملګرو، یو ځل ماله دعوت راکړی شو چې هغه کسانو سره ملاقات وکم څوک چې کاڼه وو. نو زه او زما ملګري هلته لاړو، او هلته په رسېدو یو ملګری زمونږ ډیر ښه استقبال وکړ او دننه بوتلو. هغوی زمونږ په لیدو ډیر خوشحاله شول. موږ دننه لاړو او کیناستو. هلته زیات کسان کاڼه وو. هغوی هم په اشارو موږ ته هرکلی وې. هغوی یو بل سره په اشارو خبرې کولې. زه د هغوی په ډیرو خبرو نه پوهیدم، خو هلته مې دوه غټ ډرمونه ولیدل او د هغوی په لیدو زه حیران شوم. دا هغه ډرمونه چې موسیقۍ دپاره استعمالیږي. زما ملګرو، ما دا سوچ کولو چې دلته خو ټول کسان کاڼه دي، نو بیا دوی ته د دې څه ضرورت دی؟ او چې کله ما تپوس وکړ نو راته وویلی شو چې دا کاڼه کسان د دې ډرمونو وایبریشن محسوسولی شي، او چې کله دا غږی نو دا وایبریشن پیدا کوي او دا وایبریشن دغه کاڼه کسان محسوسوي. نو بیا دې سره ګډا کوي، خندا خوشحالی کوي او خپل محفل جوړی. زما ملګرو، هلته زموږ د مرستې دپاره هغه کس موجود و چې د هغوی په خبرو او اشارو باندې پوهېده. نو هغه به موږ ته ویل چې هغوی څه ویل غواړي. نو هغه به موږ ته د هغوی خبرې کولې او موږ ته د ښودنې دپاره هغوی داسې وکړل چې یو کس پاسېده او هغه ډرمونه غږولې شروع کړل، او نورو کسانو چې هلته موجود او کاڼه وو نو هغوی ورسره ګډا شروع کړه. هغوی ته په کتو باندې زه حیران شوم. هغوی چې چرته اوسېدل نو هغه ځای ډېر ښکلی او عالیشان نه و، بلکې دا یو ساده شان کور و. زما ملګرو، هغه کسانو لکه د عامو کسانو په شان ګډاو نه کړه، خو د دې په باوجود هم زه ډېر خوشحاله شوم چې هغوی څومره په مخلص زړه سره او دیانتدارۍ سره خپل ژوند تېرولو. ځکه چې خدای پاک زموږ ظاهر ته نه، بلکې زموږ زړه ته ګوري. نو زما ملګرو، بیا هغوی زموږ دپاره د چیو بندوبست وکړ. هغه ډېر ښه کسانو، خو افسوس چې موږ د هغوی په ډېرو خبرو باندې نه پوهېدو. نو ځکه مو ورسره ډېرې خبرې ونه کړې شوې، خو د یوې خبرې اندازه راته وشوه چې اورېدل او خبرې کول د خدای پاک د طرف نه څومره لوی نعمت دی. او څوک چې اورېدی نه شي او خبرې نه شي کولی، نو موږ له پکار دي چې دا زده کړو چې څنګه به د داسې خلکو سره تعلق ساتو. ځکه چې موږ له دا خلک یوازې پرېښودل نه دي پکار. نو زما ملګرو، زه اوس هم د خدای پاک شکر کوم چې داسې خاص خلکو سره مې ملاقات وکړ او د هغوی نه مې ډېر څه زده کړل. زه اوس خپل هم دا کوشش کوم چې په دې پوه شم چې څنګه به داسې خلکو سره تعلق ساتم او ورسره به خبرې کوم. ځکه چې موږ عام طور باندې د دې په حکله ډېر سوچ نه کوو چې کله موږ په یو غونډه کې ناست یو او د هغوی په خبرو باندې نه پوهیږو، نو بیا به څه کیږي؟ نو زما ملګرو، موږ له پکار دي چې خپل ژوند کې هغه خلکو ته هرکلی ووایو څوک چې زموږ نه بدل دي. موږ د هغوی ته سپک ونه ګورو او نه دې ته خپل ځان لرې وساتو، بلکې پکار دي چې ورسره د زړه نه مینه وکړو او دا حوصله ورکو چې موږ ورسره یو او د هغوی د حالاتو نه خبر یو.
سلیم وروره، ستاسو ډېره مننه. تاسو موږ ته ډېره زبردسته کیسه وکړه. زما یقین دی چې دې اورېدو سره به زموږ خوږو ملګرو ته حوصله ملو شوي.
زما ګرانو مینوالو، یو ځل بیا نوي امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر رالی. تاسو خو د سلیم خان نور خبرې اترې واورېدې او لکه د نور کله په شان دا به ستاسو ډېرې خوښي شوي. زما ملګرو، د دې خبرو اترو نه مخکې موږ تاسو ته د یو بل قسم کوڼوالي په هکله وویل. موږ وویل چې د خدای پاک کلام کې څه ویلی شوي دي، نو آیا موږ هغه واقعي اورو او عمل پرې کوو؟
زما ملګرو، دا یو ډېر ښه سوال دی او تاسو له پکار دي چې په دې باندې سوچ وکړئ. خو د ټولو نه اول موږ له دا پیژندل پکار دي چې خدای پاک په خپل کلام کې ماته څه فرمایي. نو ځکه موږ غواړو چې تاسو ته د یو داسې سړي واقعه بیان کړو چاته چې په اورېدو کې څه مسئله نه وه، خو بیا هم نه غوښتل چې د خدای پاک خبره واوري. کیدای شي چې تاسو د حضرت یونس او د غټ کب کیسه اورېدلې. زما ملګرو، تاسو دا اورېدلې ده او که نه؟
زما ملګرو، حضرت یونس نبی ډېره موده مخکې دې دنیا ته راغلی و. نو راځئ چې د کتاب مقدس نه دا واقعه ولولو. تاسو ښه په غور سره واورئ.
د مالک د کلام د امتی پزوی یونس نازل شو. سمدستی د نن وخار ته لاړ شه او داغی خلاف زما د فیصله اعلان وکا ځکه چې مالی دلی دی چې د دغه خار خلک سمره بدمل دی. خو یونس د مالی خدای نه وتښتېدو او تر سیسته روان شو. هغه یافا ښار ته ورسېدو. هلته هغه وکتل چې یو سمندري جهاز تر سیسته تلو واله دی. هغه کرایه ورکا او سمندري جهاز ته وختو او تر سیسته روان شو چې د مالی خدای نه وتښتي.
خو مالی خدای په سمندر یو لوی طوفان راوستو او طوفان دومره تیز و چې د جهاز ماتېدو خطره وه. د سمندري جهاز مانکیان ډېر یری واغستل او هر یو خپل خدای ته چغې وهلې او هغوی د جهاز د وزن سپکولو دپاره سامان سمندر ته غورځولو. خو یونس کته کوشوی و هلته هغه په خوب خوب ودو پروت و.
د جهاز مشر هغه لورلو او ورته وویل چې ته څنګه ودې پاسا او خپل خدای ته سوال وکا کې دې شي چې هغه زمونږ خیال ساتي او مونږ ته باهای نه بچو. د جهاز مانکیانو یو بل ته وویل راځئ چې پچه واچو چې پته ولګي چې څوک د دې افت ذمهوار دی. نو هغوی پچه واچوله او پچه د یونس د نوم راووته. نو هغوی ورته وویل چې مونږ ته ووایه چې څوک د دې ذمهوار دی چې مونږ ټولو ته دا مصیبت جوړ کو. ته څه کار کې؟ ته د چرته نه راغلې؟ ته د کم ملکې؟ ته د کم قومې؟
زما ملګرو هغه جواب ورکو چې زه عبرانی یم او د مالی خدای عبادت کوم. د آسماني خدای پاک چا چې ځمکه او سمندر پیدا کړي دي. یونس هغوی ته دا وویل چې زه د مالی خدای د حضور نه تښتم. دې اورېدو سره مسافر سخت ویرېدل او ورته وویل دا تا څه کړي دي؟ د سمندر چپې لا نورې هم زیاتې دي. نو هغوی هغه نه تپوس وکړو مونږ تا سره څوک وو چې زموږ دپاره دا سمندر په آرام شي؟
یونس ورته جواب ورکو ما اوچت کوي او سمندر ته مې وغورځوئ نو طوفان به کله آر شي. ما ته پته ده چې دا زما غلطي ده چې په تاسو دا لوی طوفان رالو. په باوجود د دې هغه سړو چپو وهلو سره د سمندر غاړې ته د تلو ډېر کوشش وکړو خو هغوی ونه رسېدل ځکه چې سمندر کې طوفان د مخکې نه نورم خطرناک شو. نو هغوی د یونس مالک خدای ته چغې کې اے مالک خدایه مونږ د دې سړي د ژوند د ختمولو په وجه مړه نه کې. مونږ د یو بې ګناه سړي په مرګ باندې راونه نیسې ځکه چې اے مالک خدایه ته هغه څه کې څه چې ستا رضای.
نو بیا هغوی یونس اوچت کو او سمندر ته یې غورځولو او طوفان سمدستي کلار شو. په دې کار باندې هغه خلک د مالی خدای نه ډېر ویرېدل او هغوی یو قرباني پیش کا او منښت یې ومنلې. خو مالی خدای یو غټ کب راولېږلو چې یونس تیر کی او یونس درې ورځې او درې شپې د کب په ګېډه کې و.
زما ملګرو د کب په ګېډه کې یونس مالی خدای نه دعا وغوښته. هغه وفرمایل مالی خدای ته ما په خپل تکلیف کې آواز وکړو او هغه ماله جواب راکو. ما د آل مروانه د مدد دپاره آواز وکړو او تا زما فریاد ته غوږ ونیولو. تا زه لاندې ډوبو بو کې د سمندر میاسته وغورځولم او د سمندر زورورو چپو زه راګیر کم او هغه ټولې زورورې چپې چې تا رالیږلې وې په ما تیرې شوې. ما وویل زه ستا د حضور نه شړلی شویم خو زه به بیا هم ستا مقدس کور ته ګورم. اوبو زه مرۍ پورې راګیر کم، سمندر زه ډوب کم او د سمندر واخه زما د سر نه راتاو شوه. زه لاندې د غرونو بیخ پورې ډوب شوم. لاندې ځمکې زه د همیشه د پاره بندیوان کم خو تا زما ژوند د کندې نه راوویستو. اے زما مالک خدایه کله چې زما سا وتله نو اے مالک خدایه ما ته ته یاد وې او زما د واسطه مقدس کور کې تا ته در رسېده. هغه څوک چې د بیکاره بوتانو عبادت کوي هغه د مالی خدای ټولو رحمونو ته شا کوي. خو زه به د شکر گزارۍ یواز سره تا ته قرباني وکم او څه منښته چې ما منلې ده هغه به زه پوره کوم. مالی خدای خلاصونکی دی او مالی خدای کب ته حکم وکړو او کب یونس په اوچه ځمکه بهر وغورځولو.
زما ملګرو بیا په دویم ځل د مالی خدای کلام په یونس نازل شو. د نینوالوی ښار ته لاړ شه او هغوی ته هغه پیغام باوروه کوم به چې زه تاله درکوم. یونس د مالی خدای حکم ومنلو او نینوا ته لاړو. نو د نین واخار دومره لوی و چې د دې نه پیدل تیریدو دپاره درې ورځې په کار وې. په اوله ورځ چې یونس ښار کې روان و، هغه اعلان وکړو چې ټیک څلوېښت ورځې پس په نینوا ته باشي. د نینوا خلکو د خدای پاک په پیغام یقین وکړو، هغوی د روژې اعلان وکړو او ټولو لوی او وړو د ټاټ جامې واچولې چې خپل غم سرګن کي. کله چې د نینوا بادشاه ته د یونس پیغام ورسېدو، نو هغه د خپل تخت نه کوز شو، خپله شاهي چوغې وویسته، د ټاټ جامې واغوستې او په خاورو کې کېناستو.
بیا هغه د نینوا خلکو ته یو فرمان جاری کړو چې د بادشاه او د هغه د وزیرانو حکم دی چې هیچ چاته د خوراک څکاک اجازت نشته. ټول خلک د ټاټ جامې واغوندی او هر یو په راستۍ سره د زړه له کومې د خدای پاک نه دعا وغواړی او هر یو د خپلې بدعملۍ نه واوړی او ظلم زیاتې پرېږدی. څه پته لګي کېدی شي چې خدای پاک خپله فیصله بدله کړي او خپل سخت غضب ختم کړي او موږ د تباه کېدو نه بچو. کله چې خدای پاک ولیدل چې هغې څو کړل او څنګه هغې د خپلو بدو عملونو نه واوړېدل، نو هغه ورحمېدو او په هغوی یې هغه ته بهیې رانه وسته کومه چې هغه ویلې وه.
خو یونس په دې ډېر خفه و او هغه سخت غوسه شو. هغه مالی خدای نه دعا وکړه، ای مالکه خدایه، ولې هم دا زما خیال نو چې ته به داسې کې؟ کله چې زه لا په خپل کور کې وم، نو په دې وجه زه دومره زر تر سیسته او تښتېدم. ما ته پته وه چې ته رحمان او رحیم خدای یې، ته په غوسه کې صبر کوونکې او د مینې نه ډکې داسې مالک خدای یې چې په آفت رالیږلو کې خپله فیصله بدلې. نو اوس ای مالکه خدایه، ما مړ کا، ځکه چې ردی جون نه به مرګ خوي. مالک خدای ورته وفرمایل، آیا تا ته د غوسه کېدو څه حق شته؟ یونس بهر ووتو او د ښار نور خاته طرف ته په یو ځای کې کېناستو او انتظار یې کولو چې دې ښار سره به څه چل کېږي. بیا مالک خدای د یو بوټي بندو بستو کو او دی د یونس د پاسه لوی کو چې د هغه په سر باندې سوری جوړ کړي او د هغه غوسه سړه کړي. او یونس د دې په لیدو ډېر خوشحاله شو. خو بل سهار خدای پاک یو چینجی راولېږلو چې هغه بوټی وخوړو او هغه بوټی مړاوی شو.
زما ملګرو، کله چې نور راوختو، نو خدای پاک د مشرق طرف نه تو د هوا راولېږله او د یونس په سر باندې دومره تیز نور لګېدو چې ګرمۍ ووالو. هغه مرګ وغوښتو او وی فرمایل، د دې ژوند نه به زما دپاره مرګ ښه وي. خو خدای پاک یونس ته وفرمایل، ولې ته د دې بوټي په حق له د غوسه کېدو څه حق لرې؟ یونس ورته وفرمایل، او زه لرم، زه دومره غوسه یم چې د دې ژوند نه راله مرګ ښه دی. خو مالی خدای ورته وفرمایل، ته په دې بوټي دومره غمګین شوې اگر چې تا د دې دپاره سم نه دي کړي او نه دي غټ کړی دی. دا په یو شپه کې زرغون شو او په یوه شپه کې وچ شو. خو په نینوا کې د یو سل او شلو زرو نه زیات خلک اوسیږي. څوک چې په ښه او بد نه پوهیږي او ورسره ډېر ځناورم دي، ولې ماته دا نه دي په کار چې زه په دغه غټ خار رحم وکم؟
ګرانو مینوالو، تاسو خو د حضرت یونس دا کیسه واورېده. زما یقین دی چې تاسو به ته ډېر څه زده کړي. مونږ واورېدل چې حضرت یونس د خدای پاک خبره ومني او د نینوا ښار ته لاړ شي. خو آیا د نینوا خلکو د هغه خبره واورېده؟ آیا هغوی خپل بد عملونه پرېښودل؟
زما وروڼو خویندو، حضرت یونس سوچ کولو چې هغه د خدای پاک نه تښتېدی شي او د خدای پاک د مرضۍ په ځای خپله مرضي کولی شي. او مونږ اکثر تاسو سره د پروګرامونو په دې سلسله کې د دې په هکله خبرې کوو چې خدای پاک مونږ ته په خپل کلام کې څه فرمایلی دي. نو آیا تاسو د خدای پاک خبرې اورئ؟ یا تاسو هم د حضرت یونس په شان د تښتېدو کوشش کوئ؟
زما ملګرو، خدای پاک مونږ پیدا کړي یو. هغه زمونږ خالق دی. هغه مونږ سره مینه کوي. هغه مونږ سره دومره مینه وکړه چې مالک عیسی مسیح دې دنیا ته راولېږلو چې زمونږ د ګناهونو سزا په خپل ځان واخلي او مونږ له خلاصون راکړي. د خدای پاک په کلام کې دا وعده شوې ده، که چېرې مونږ په عیسی مسیح ایمان راوړو او د هغه په وسیله بخښنه وغواړو، نو زمونږ ګناهونه به وبخلی شي او په راتلونکي جهان کې به مونږ د تل دپاره د خدای پاک په حضورۍ کې یو. نو زما ملګرو، آیا تاسو زمونږ دا خبرې اورئ؟
د خدای پاک په کلام کې دام ویلی شوي دي چې مونږ له خپل ژوند څنګه تیرول پکار دي. که چېرې مونږ د خدای پاک په حکمونو باندې عمل کوو، نو دا به زموږ د پاره خوي او نه یوازې زموږ د پاره بلکې زموږ د کورنۍ او د ټولې معاشرې د پاره به خوي.
نو زما ملګرو، آیا تاسو د خدای پاک کلام اورئ؟ د خدای پاک په کلام کې موږ ته ویلی شوي دي چې تر څو پورې موږ په دې دنیا کې یو، نو موږ سره امید شته د راتلونکي وخت لپاره. امید دا امید چې موږ به تل تر تله هغه سره یو زموږ زړونه په سکون کې وي، ځکه چې زموږ خدای پاک ډېر عظیم دی.
زما ګرانو مینهوالو، ستاسو ډېره مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وئ. زما یقین دی چې تاسو به ضرور د خدای پاک آواز اورئ او د هغه د حکم تابعداري به کوئ.
نو زما ګرانو مینهوالو، اوس زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی. که تاسو په څه خبره نه پوه شوي او زموږ نه تپوس کول غواړئ او یا څه مشوره راکول غواړئ، نو د دې دپاره زموږ پته ځان سره ولیکئ. په دې باندې موږ سره رابطه کولی شئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده
001 005 1022.
زه به د ټیلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ووایم. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 77 88 25 1022. او که موږ ته ایمیل را لیږل غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org. او زموږ د ویب سایټ پته ده www.pashtoradio.org. او زموږ یو بل ویب سایټ هم ده www.pashtozere.org. نو زما خوږو ملګرو، تاسو خامخا موږ سره رابطه وکړئ. اوس راځئ چې د پروګرام په اخر کې د حضرت سلیمان د متلونو د کتاب نه دا ښکلي متلونه وورو.
متلونه 19 باب. دا بهتره ده چې یو سړی غریب وي او په ایمانداری سره ژوند تېرې، د هغه چانه چې دروغجن او کم عقل وي. د علم نه غیر جذبات سرګندول ښه نه دي او بې صبری لار خطا کوي. د انسان کم عقل توپ دا غجون تبا کوي او بیا دا غتری خواله د مالک خدای خلاف وي. دولت ډیر دوستان پیدا کوي، قربت ټول دوستان د هغن شیړي. دروغجن گوابا د سزا نه نه بچ کی او څوک چې دروغ وای هغه به بچ پاتې نشي. ډیر خلک د حاکم خوشامند بھی کوي او هر څوک دا غچا دوست وي څوک چې تحفه ورکړي. که د غریب سړی نه د هغه رشتہ دار ډډه کوي، نو بیا به د هغه دوستان د هغه نه څومره نور هم ډډه کوي. که څه هم چې هغه د هغې سره د خبرو کولو کوشش کوي خو هغې ته نه لاړ شي. څوک چې حکمت حاصلی نو د خپل ځان سره مینه کوي. څوک چې پویا خوښی هغه ته برکت ملاویږي. دروغجن گوابه د سزا نه نه بچ کیږي او څوک چې دروغ وایي هغه به تباه شي. کم عقل سره عیش عشرت خنکاری او دا بلا څومره نامناسبه وي که چیرې یو غلام په شهزادګانو حکومت کوي. د انسان حکمت د هغه غصه کابو کوي او د بل بد ځان ته نو درول هغه ته عزت ورکوي. د باچا غصه د زمري د ګړنبېدو په شان وي خو د هغه احسان لکه په قبل د پرخې په شان وي. بېوقوفه زوی د پلار د تباهۍ باعث وي او جګړمار ښځه داسې وي لکه کوټه چې هر وخت راساسي. انسان ته په وراثت کې کورونه او دولت د پلار نیکه نه ملاویږي، خو خیر ښځه صرف هغه ته د مالک خدای له طرفه ملاویږي. ناراستی ښه خوب راولي او لټ سړی اوږې پاتې کیږي. څوک چې د خدای حکمونه مني نو هغه د خپل ژوند حفاظت کوي، خو هغه څوک چې د خپلو لارو لاپروایي کوي هغه په مړ شي. څوک چې د غریب مدد کوي هغه خدای سره ښېګڼه کوي او څه چې هغه کوي نو هغه به اجر ورکوي. د خپل زوی تربیت د اول نه په ماشوموالي کې کوه، هسې نه چې رستو د هغه ژوند برباد کړي. غصناک سړی به ضرور د خپلې غصې انجام ته ورسیږي. که تاسو چیرې هغه یو ځل بچ کوي نو تاسو به هغه هر وخت بچ کوئ. نصیحت ته غوږ ونیسه او هدایت قبول کا، نو په آخر کې به ته هم خيار شي. د انسان په سړک ډیر منسوبې وي، خو کیږي هغه څه چې د مالک خدای رضا وي. وفاداری د انسان خایست ده، یو غریب د دروغجن نه بهتر ده. د مالک خدای یرا د ژوندون سرچینه ده، کومه چې انسان ته سکون ورکوي او د مصیبتونو نه بچ ساتي. ناراسته خو خپل لاس تالی ته رسي، خو تر دې چې هغه بیا واپس خپلې خولې ته هم نه وړي. که څوک مسخره کوونکي ووهي، نو د دې نه به سادهګان سبق زده کړي. که چېرې پوه سړی ورټلی شي، نو هغه به د دې نه نور علم زده کړي. هر هغه څوک چې په خپل پلار باندې ظلم کوي او خپله مور وشړي، نو دې هغه زوی دی څوک چې د شرم پایست دی. زما زویا، هر کله چې ته نصیحت اورېدل بند کړي، نو ته به د علم د خبرو نه بېلارې شي. بدکاره گواه انصاف پورې خندا کوي، او بدکاران د شرارت نه خوند اخلي. سزا د مسخره کوونکي د پاره تیار شوی وي، او وهل د کمکلو د ملاګانو د پاره تیار وي.
زما ملګرو، تاسو خدا متلونه واورېدل، نو اوس مال اجازه راکئ او تاسو د ښکلې روحاني سندره واورئ. د خدای پامان.